لاس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو روانه خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د دیره افغانانو د قانوني کولو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. قدر من اوریدونکو خبری برخه او د موسیقی خبرونه وروست راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د همدې خبرونو سرټکی: اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 15 څارنوالانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې. تندر قلوردو په غزنی ولایت کې په دوه عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي، او سعودي عربستان اعلان کړی چې د کورونا وایروس د ګواښ له کبله سږ کال د حج مراسم د نړیوالو حاجیانو لپاره نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه: اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 15 څارنوالانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون دوشنبه په یو برید کې د خپلو 15 کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د دې څارنوالانو پر موټر په د سبز ولسوالۍ کې وسلهواله حمله وشوه. اروپایي ټولنې پرون پر ټویټر ولیکل چې وژل شوي 15 څارنوالان بګرام زندان ته روان وو څو د طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر تنظیم کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې دا ډول پیښې به د عدالت د تأمین او د قانون د حاکمیت لپاره د دوی هوډ اغیزمن نه کړي. د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټر د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. تندر قلوردو د غزنی په مرکز کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 طالب وسلوالو د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی طالبانو پرون مازدیګر د غزنی د مرکز په اړونده اسفندي سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو دا برید د هوایي ځواک په مرسته له ماتې سره مخامخ شو. په بیان کې همداراز د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یو هوایی برید کې د طالبانو د یو بل برید د شندولو یادونه هم شوې ده. تندر قلوردو وی چې د قرباغ ولسوالۍ په اړونده باراند کله سیمه کې په دې برید کې شپږ طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر پرانستل د هیواد د اقتصاد لپاره مهم ګام بولي. د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ غلام خان بندر پرون دوشنبه پرانستل شو. د خوست والی محمد حلیم فدایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې دا اقدام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې مهم رول ولوبوي،
ځکه چې د افغانستان عواید مرکزی دي. نو غلام خان بندر د نورو بندرونو بشپړونکی او د سوداګرو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لار ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې د غلام خان لار به د شنبه په ورځ د خلکو د تګ راتګ لپاره او د اونۍ پاتې ورځې د سوداګرۍ لپاره پرانستې وي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري: سعودي عربستان اعلان کړی چې د کورونا وایروس د ګواښ له کبله سږ کال د حج مراسم د نړۍ د نورو هیوادونو د حاجیانو لپاره نه ترسره کیږي. د سعودي د حج او عمرې وزارت پرون وویل د نورو هیوادونو محدود شمیر وګړي چې له پخوا راهیسې په دې هیواد کې دیره دي کولای شي چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د وزارت ویلي دي چې د دې پریکړې هدف له صحي پلوه د حاجیانو خوندیتوب دی. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 2.5 میلیون حاجیان هر کال د حج د مراسمو لپاره چې د اسلام پنځم رکن دی سعودي عربستان ته ځي. په سعودي عربستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,60,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 1,450 اوښتی دی. ایران وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هغې الوتکې توره بکسه د څېړنو لپاره فرانسې ته ولیږي چې د روان کال په پیل کې تهران ته نږدې نسکوره شوه. تهران همداراز د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو د مسلې د حل لپاره هم چمتووالی خودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دې اړه څرګندونې پرون له خپل کاناډایي سیال فرانسوا فلیپ سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. ښاغلی ظریف پر دې سربیره په یو بیان کې هم ویلي دي چې تهران د تحقیقاتو لپاره فرانسې ته د اوکراینۍ الوتکې د تورې بکسې بے زنده استولو ته ژمن دی. د اوکراین د هوایي شرکت بوئنګ 252 الوتکه سکال د جنوري په 8 نیټه هغه مهال د ایران د هوایي ځواک لخوا په نښه شوه چې د تهران له هوایي ډګر څخه کیف ته روانه شوې وه. په پیښه کې د الوتکې ټول 168 مسافر ووژل شول. تهران وروسته ومنله چې پوځ دا الوتکه په سهوه کې ویشتلې. دا پیښه 4 ورځې وروسته له هغه وشوه چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا د پوځ په هوایي برید کې ووژل شو. او متحدو ایالاتو او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه 2 ورځنۍ خبرې پرون په ویانا کې پیل کړې. د وسلو د کنټرول په چارو کې امریکایي جګپړي مذاکره کوونکي او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې خبرو کې هڅه کوي چې د نیو سټارت موافقې پر ځای یو بل توافق ته ورسیږي. د دې موافقې اعتبار د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. روسیه غواړي د پخوانۍ موافقې له تمدید دو سره د دواړو هیوادونو د اټومي سروکو وړونکې وسلې تر 1550 سروکو پورې محدود پاتې شي، خو متحد ایالات غواړي د هر توافق په صورت کې چین هم پکې ورګډ کړي. چین د امریکا او روسیې په مذاکراتو کې ګډون رد کړی دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبری برخه ته، او په دې برخه کې ستاسو پام لومړی راپور تر اړوم. د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د توافق په اساس په ایران کې د افغانانو لپاره د اقامت، د کارت تمدید، د هویت ثبت او د تذکرو توزیع او همداراز د پاسپورت ورکول پیلېږي. د ملالۍ بشیر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په ایران کې د سلګونو زره افغان کډوالو لپاره شای زیری وي چې دوی قانوني سند ترلاسه کولای شي. دا ټکی د افغانستان او ایران په ګډه اعلامیه کې وروسته له هغه خپور شوی چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال خبره شوې ده. د دې اعلامیه پر اساس دواړو لوریو توافق کړی چې د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې د دواړخیز توافق له لاسلیک سره په ایران کې د افغانانو حضور قانوني سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په لیږلې پیغام کې دې خبرې ته اشاره کړې ده.
هوکړه وکړه چې په ایران کې د عوام کارګرانو د قانوني ګمارلو د تنظیم لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دواړو اړخونو هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان وګړو شتون د قانوني کولو چارې، د استوګنې د کارتونو تمدید، د هویت د تثبیت او د تابعیت د تذکرې او پاسپورت توزیع په ګډون کارونه پیل کړي.
ایران په تیرو 4 لسیزو کې میلیونونه افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې تر 2.5 میلیونو افغانان اوسي. د ایران د کار او ټولنیز پرمختیا وزارت وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 1 لک افغانان په غیر قانوني توګه اوسي. ایرانی چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست غوښتي چې د دې هیواد اتباع وپیژني، هویت یې تثبیت کړي چې په نتیجه کې هغوی له شو شرایطو ګټه پورته کړای سي. په ایران کې له افغانانو سره چلند کله ناکله خونړی سوی او د یوې لانجې په توګه یادیږي. سپکاوی وهل ټکول، شکنجه، سین ته اچول او موټرو ته اور اچول له هغو پیښو دي چې په تیرو میاشتو کې د ایران ځواکونه ور باندې تورن سوي. لومړی پیښه د سور په 12 نیټه هغه مهال رامسته سو چې ایرانی پولیساتو یو شمیر افغانان چې د کار په لټه وو وهلې ډبولې او وروسته یې اړستلې چې ځانونه د هریرود سین اوبو ته واچوي. د افغانستان په لټنی شي چې له هغوی په دې پیښه کې 12 کسان وژل سول. وروسته یو موټر چې افغان کډوال پکښې سپاره وو په جوزا میاشت کې د ایران د پولیسو له ډزو سره مخامخ سو. په دې پیښه کې 3 افغانان وژل سول او 9 نور ټپیان سول. د افغانستان او ایران د حکومتونو په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ د چونګاش په دوهمه خبره سو راغلی چې تهران د تحقیقاتو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان هم رسنیو ته په استولي پیغام کې د ایران د ژمنې یادونه کړې ده.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د ورستیو پیښو په حق له د څېړنو پایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړې. د افغانستان اسلامی جمهوریت او د ایران اسلامی جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب د بهتر ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامی جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ.
د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته خپل دوه ورځنی سفر د یک شنبه په ورځ د چونګاش په لومړۍ نیټه پیل کړ او د دوشنبه په ماښام یې پای ته ورساوه او کابل ته ستون سو. د په دې سفر کې د ایران د بهرنیو کورنیو ملاتړ کار او ټولنیزې پرمختیا له وزیرانو او ملي امنیت له سلاکار سره ولیدل. ایرانی چارواکو له ښاغلي اتمر سره په خبرو کې ډار ورکړې چې تر خپله وسه به د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړو لوریو پرون په ګډه اعلامیه کې همداراز ویلي چې دواړو لوریو ته تر پوله د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق د مخنیوي په هدف په جدي تدابیر ونیسي. ایران او افغانستان 916 کیلومتره پوله لري چې ایران ته د افغانانو د انساني قاچاق او له هغه ځایه ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د تګ لویې لاره ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو چې نن ناجی ساپی چمتو کړي.
مسیر ورسپانی د افغانستان د ملي امنیت شورا له قوله لیکلي تیرونه له تاوتریخوالي ډاکه واچ طالبانو پکې 422 بریدونه ترسره کړي دي. ورسپانی لیکلي چې دلته څو ټکي د یادونه ور دي. لومړی دا چې تاوتریخوالی او د جګړې دوام د جدي اندېښنې ور دی او دوهمه خبره دا ده چې د حکومت له خوا خبرېدونکي شمیرې هم ستونزې لري. د سرمقل لیکونکي په باور دا څمه ده چې طالبانو اوږده جګړه کړې ده خو اوس یې سولې ته له تمایل هم سترګې نشي پټېدلی. په سرمقاله کې راغلي دواړو اړخونو ته د سولې ضد کړی او د هغوی نور کورني او بهرني ملاتړي او همفکران هلته کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د سولې فضا خراب کړي او جګړه ییز حالت واکمن کړي. د مسیر په وینا له همدې عمله له دواړو اړخونو باید واقعي هڅه دا وي چې دا کړي پیدا کړي مخی ونیسی او د سولې زی فضا لپاره خپل اړخه مثبت ګامونه واخلي. د سرمقلې په روسي برخه کې راغلي طالبان باید په شدت سره تاوتریخوالی راکم کړي، جګړه ودروي او فریق دي چې د سولې په برخه کې شوي ګامونه لا زیات شي او حکومت هم باید عملی او لفظي دواړه تاوتریخوالی راکم کړي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي افغانستان اوس مهال د ځنګړو ځواکونو لمنځه د چاند شویو او انتخاب شویو ځواکونو یعنی د مرګ په نامه قتال لري. سرمقاله لیکي دا کتاب داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو او ترهګري زوډلو خپلو بریدونو او حملو کې تر ډیره ولسي وګړي په نښه کړي. د سرمقال لیکونکي په باور د مرګ قتاب افغانستان کې په خپله ځانګړنه کې تر اوسه بې جوړې او نوې ده او د سرمقالې په وینا دا کتاب داسې حال کې د ترهګرۍ پر ضد او دغه راز د یرغلګرو او ترهګرو د ځپلو لپاره روزل کیږي چې د سولې د خبرو له ګرمېدو سره په هیواد کې د طالب ډلې بریدونو هم زور اخیستی. په سرمقاله کې راغلي موږ د دې قطعي روزل د افغانستان د پوځي او دفاعي سکتور په ډګر کې د افغانستان حکومت ستره بریا بولو. په دې برخه کې د ناټو او امریکا له مرستې او همکارۍ هم د زړه له تله مننه کوو. دا کتابه د افغانستان د خیر، سولې او ولس او هیواد د ژغورنې لپاره غوره تمام شي. او سرخط ورسپانې لیکلي سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې کورونا مخ په کمزوري کېدو ده خو د افغانستان 80% ولس کورونا نیولی. وړاندې پارک کې د ځینو سرچینو له قوله لیکل شوي چې له بېلابېلو ولایتونو ورته رسیدلي معلومات ښیي چې 80% افغانان په کورونا اخته دي او د عامې روغتیا وزارت کمې شمېرې اعلانوي. ورسپانې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح له قوله لیکلي چې د کورونا له امله د مړو شمېر هم د هغو شمېرو 10 چنده زیاتی چې د عامې روغتیا وزارت هر ورځ خبروي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم دغه شمیرې د عامې روغتیا وزارت منلی، خو ویلي چې ښایي دا وبا په دو میاشتو کې ختمه شي.
او اوس هم یو نړیواله مسله، هغه هم د کرونا وایروس اړوند مسله چې د دې خبرونې وروستۍ موضوع ده.